پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو لپی یو ستډیو د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د لوی اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوې په موسکو کې دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې غونډې بې خبره ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې اړه به نن په یوې غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند نه دی مراد کړی او نه هم له خپل لوري اوربند اعلان کړی. نو په دې خاطر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره د روسیې د همکاریو او د افغانستان په سولې پروسه کې د مسکو د رول په اړه خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه دوه وړې نجونې وژل شوې دي او امریکایي چارواکي وایي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا بحث وکړ. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر اعلامیه وایي چې د روسیې سفیر ماتینسکی وویل چې هیواد یې تم چمتو دی د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په بهیر کې د مسکو له مرستو کړی او دغه هیواد غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نه وي ایښې د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې همدا مهال د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند کړی دی. امریکا او ناټو تړون د ولسمشر غنی د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوي چې له امله یې دوه وړې نجونې وچل شوي او یوه بله ټپي ده. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ وشتې چې یوه یې پر یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان پوځ د توپونو ډزو له امله 2010 کال راهیسې ګڼ شمېر کسانو ته مالي او زیاني تاوانونه اوښتي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې یوازې تېر کال د پاکستان له خاورې شاوخوا 15,000 د توپونو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. د پاکستان حکومت پر افغان خاوره د توپونو ډزې نه دي تایید کړي خو په خوا یې ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړه د تورستانو د ځپلو لپاره اقدامات کوي. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له خپل روسي سیال به په خبرو کې له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله یاده کړي. تمه ده چې جان بولټن سبا د اګست په 23 په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشیف سره وویني. دوی دواړو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته لومړی وار سره ګوري. هغه لیدنه چې پکې امریکا او اسرائیل له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله مطرح کړې ده. ایران بیا وایي چې د سوریې په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر شا ولاړ دی او ټینګار کوي چې د اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې پوځي حضور لري. لویدیځو قدرتونو د سوریا رژیم ته ګواښ کړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي، لکه څنګه چې د مخالفو د مخالفینو څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره استعمال کړی دی. په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې، لویدیځو قدرتونو ویلي چې موږ قاطع یو چې که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو عمل به وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی. په ادلب کې له تیر کال راهیسې له مخالفانو څخه ګڼې سیمې بیرته د بشار اسد حکومتي ځواکونو نیولې دي. او روسیه پرون د مرکزی افریقا له جمهوریت سره پوځي موافقه لاسلیک کړه. روسي رسنیو ویلي چې دا موافقه ماسکو ته نږدې د دولتونو د وسلو د نندارتون پر مهال د روسیې دفاع د وزیر سرګی شویګو او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع د وزیر ترمنځ شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې روسي خبریالانو مړي د مرکزی افریقا په دې جمهوریت کې موندل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ټینګه او زیاته کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت زیاترې برخې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا به نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د دې غونډې په اړه دوی ته بلنه نه ده رسېدلې. د روسیې چارواکو ویلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغوی هم منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اور بند ته ځواب نه دی ویلی او عملیات یې پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اور بند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
په غزنی کې د وروستیو جګړو له زیانمن شوو سره افغاني سرې میاشتې ټولنې مرسته وکړه.
سرې میاشتې کور ودانۍ وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړې، دغه صفت سوی دی.
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. ازادي راډیو اورې مننه چې ازادي راډیو اورې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شرف پینځه سپه خبرونه کوو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره وکتل او د ځینو نور موضوعاتو تر څنګ د سولې په بهیر کې د روسیې د مرستې او د چې روسیه څه کولی شي په دې اړه بحث او خبرې وکړې. روسیه به هم دوه نوی وروسته د سپتمبر په 4مه د افغانستان په اړه د وی سیمیز غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د غراز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او لومړنیو نښو هغوی دې غونډې ته مثبت ځواب ویلی او ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د لانجې ځینې نور مهم لوبغاړي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د دې غونډې په اړه دوی ته بلنلیک نه دی استول شوی او کله چې دغه بلنلیک ترلاسه کړه په دې اړه به خپل دریز روښانه کړي. خو دا موضوع مو نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره هم مطرح کړه چې آیا په دې غونډه کې به چې وسلوال طالبان هم بلل شوي دي ګډون کوي که نه. له کابل سټډیو رحمت الله افغان دا موضوع د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره شریکه کړې ده. په دې اړه به نور له ښاغلي افغان نه واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي دي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتسکي سره کتلي. په کتنو کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا بحثونه کوي. د ملي امنیت شورا دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي دي چې په دغه کتنه بلنه کې روسي سفیر مانتسکی ویلي دی هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسې د بری لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. اعلامیه زیاتوي ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د مسکو رول مهم بللی دی او له دغه هیواد غوښتي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي چې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ښاغلی اتمر هم دا ارشاد ولیدي چې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشه یي توکو کښت او قاچاق د طالبانو جګړیز فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. دا چې په دغه لیدنه کې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. کنه یو ساعت وړاندې مو د افغانستان د ملي امنیت د دفتر له ویان قادر شاه سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سات وروسته یا دو سات وروسته په دې اړه باندې موږ خپل دریځ اعلان کړو چې په دې کتنه کې حنیف اتمر یا د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شوې ده. کنه خو ټاکل شوې ده چې د سپتمبر په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د طالبانو استازي سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم ګډون وکړي. روسیا وایي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي دي. په دې وروستیو کې دې ډلې ازبکستان، اندونیزیا ته پلاوی واستول. همدارنګ ویل کېږي چې د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړې دي. بله نورسې.
بله افغان صاحب له تاسو نه مننه. رحمت الله افغانو چې د په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وروستۍ کتنې او د په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه نور معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی واضح کړی او په دې اړه به نن هم د امنیت شورا کې په دې اړه بحث او خبرې وشي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورځ راپور ورکړی چې د مسکو په غونډه کې به د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ د طالبانو په استازیتوب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکچي شیر محمد عباس استانګزای ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د مسکو د غونډې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې ته د رسېدو لپاره د اختر په مناسبت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی دی. هغه هم مشروط په دې خاطر باندې چې که چیرې وسلوالو طالبانو اوربند وکړي نو دوی پر ضد به پوځي عملیات بند شي. کنه پوځي عملیات به دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه اوربند مثبت جواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني د ډایرکټیف له مخې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو د دولت مخالفو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دغه عملیات به تر هغو د طالبانو پر ضد دوام وکړي تر څو چې دوی اوربند اعلان کړی نه وي. په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له افغان او ورو افغان څخه مهرباني.
مننه اندرو صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته ځواب ورنه کړ، د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم مطابق د اختر په دویمه ورځ په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي چې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار، غزنی، ورزګان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې عملیات روان دي. ښاغلی جاوید زیاتوي
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
ښاغلي غفر داونه ویل چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي کنه. ده ویل چې په دې اړه به بیا د ورځې په پای کې معلومات موږ له رسنیو سره شریک کړو. نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې له اختره یو ورځ وړاندې محمد اشرف غني وسله والو طالبانو ته د مشروط درې میاشتني ورباندې وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله، افغان له تاسو مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د روان د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېره بیا له دې پلوه چې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان حکومت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی او وسله والو طالبانو هم تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی، که څه هم ځینو سرچینو دغه اوربند رد کړی دی. او دغه راز ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په څلورمه هم موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د روسیې د نوی چارو وزارت ویلي چې طالبان ته هم د ګډون بلنه ورکړې او هغوی هم منلی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په دې پروګرام کې بیا هم څېړو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او موضوع واخلو چې بیا هم د افغانستان د سولې مسلې سره ډېره تړلې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا کله چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. دا موضوع زما همکار اسمت ساروان څېړلې، دلته په سټډیو کې راسره دی. ساروان صاحب، د عمران خان د څرګندونو په اړه نور جزئیات اورېدونکو ته ورکړئ.
مننه نوري صاحب. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوي ډیلی سره د ډیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک له سولې پرته پرمختګ نشي کولی.
هند تر اوسه د پاکستان د نوي صدر اعظم د دغه پیغام په اړه څه ویلي کنه؟
د هند صدر اعظم نریندر مودي تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دي ویلي، خو مودي تر دې وړاندې وروسته له دې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره یې خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سختریزو ملت پالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله.
په دې پوهیږو چې څروان صاحب، د دواړو هیوادونو اصلي اختلاف د کشمیر پر سر دی. آیا د پاکستان نوی حکومت یا عمران خان پر دې مسلې له هند سره د جوړجاړي په اړه هم څه ویلي کنه؟
دقیقا، د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د لوی د اختلاف یو لوی مورد هم دا د کشمیر مسله ده. او تاسو په سر کې هم ورته اشاره وکړه چې دا موضوع د هند او پاکستان د اختلاف موضوع له افغانستان سره هم اړه لري. مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې تر څو د کشمیر مسله حل نشي، پاکستان حاضر نه چې په افغانستان کې همکاري وکړي. یعنی په یو شکل سره کشمیر له افغانستان سره کوټه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي، اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرښې په اوږدو کې پر یو بل پرله پسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوب لري اوړي. دواړه پر یو بل د اوربند سرغړونې تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په عین حال کې ومنله چې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو اړیکو اوش تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوی او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
بلې څرمن صاحب ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امر ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویلي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. د بل ګاونډ د افغانستان په اړه هم عمران خان ویلي و چې د سرحد په دواړو غاړو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د هغه د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. افغانستان ته هم د مینې، دوستۍ او د یو نوي باب له پرانستل کې دوسر ازي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې په دوام کې ولاندې لنجه هم د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د توپونو ویشتل دي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ بیا د پاکستان له لوري په پیل شوي څو توپونو مرمۍ لګېدلې چې دوه ماشومې نجونې پکې وژل شوي. له کونړه همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول لوی اختر مو مبارک. کلی دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
مننه نوري صاحب. زه هم تاسو ته ټولو د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. دغه پیښه چې د 13 شپه 2 بجې شوې ده، د پاکستان پوځونو د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړې دره باندې درې توپونه راوښتلي وو چې په هغه کې یو توپ په یو کور لګېدلی دی، پکې دوه ماشومان چې عمرونه د 13 کال نه کم دي هغه پکې وژل شوی دی. یو ماشومه چې د همدې کور د هغه پکې ټپي شوی ده او هغه روغتون ته رسول شوی ده. خو دغه مرمۍ چې دی د همیشره رواني وي، تقریبا نه کال کیږي چې 2010 نه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري. دغه مرمۍ د ناړۍ ولسوالۍ باندې، همدارنګ په دانګام باندې، مروري باندې، شلتن، سرکانو او خاص کونړ باندې راځي په وقفي شکل باندې. کله زیاتی وي، کله کمی وي، خو داسې تر اوسه پورې نه دی ودرېدلې چې د څو میاشتو لپاره یا څه مودې لپاره ودرېږي، خو دوام لري.
بلې انوري صاحب، د دغو بریدونو له امله هم د سرحدي سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کډه شوې دي. دوی اوریدونکو ته ووایه چې شمېر څومره دی، چیرې اوسي؟
تقریبا نوري صاحب، دغه خلکو دقیق شمېر خو معلوم نه دی، ځکه چې د ناړۍ نه راغلي دي، د باټا شدي ساحو نه، همدارنګ د دانګام ولسوالۍ هغه سیمې چې لګېږي په توپونو باندې د پاکستان د لوري، لکه سور کمر شو، کچلیا شو، یا د شلتن ولسوالۍ د چوګام شو، د غزین شو، همدارنګ د سرکانو ولسوالۍ شونکړې دره شو چې همیشه په توپونو لګېږي. تقریبا په سلګونو کورنۍ دغه ځای نه کډه شوې دي. هر یو کورنۍ چې چرته نږدې څوک پیدا کړی دی، هلته پاتې شوي خپلو خپلوانو کره، او یا چې لږ څه وس لري هغه تر جلال آباد او اسد آباد رسیدلی دي. کله نا کله د خلکو سره مرستې هم کېږي، خو هغه مرستې داسې نه دي چې د دوی هغه مشکلات حل کړي. د دوی یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې باید د پاکستان حکومت ته پوځیان ته قناعت ورکول شي، حکومت یا نړیواله ټولنه، او دغه بریدون نه مانی کې دوی بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. خو تر اوسه پورې دوی دغه هیله او دا غوښتنه نه ده پوره شوې.
انور صاحب، که درلو اختر موضوع ته ورشو، په سیمه کې په کونړ کې دا ځل کوم توپیر وینئ د مخکنیو اخترونو په څیر، او آیا پوځي خوځښتونه بیا هم لیدل کیږي؟ نامنیو کومې پیښې که نه پرته له دغو توپونو چې اورول شوي په سرکاڼو؟
بدون د دغه پاکستاني او ډزو نه چې هغوی کوم توپونه راویشتل، دېنه علاوه کونړ کې پرون او نن ورځ خطې را شوې ده، او همدارنګه کوچنی اختر ډیر خطر شوی او هغه کې بالکل دغه نشو بریدونه او بل باندې نو شوی او خلک هیله لري چې دغه اختر هم د وړو کې اختر په څیر تیر شي. اگر چې هغه اختر کې طالبان راغلي او خار ته ولسوالۍ ته راغلي او د دې نه خلک تلو تقریبا نو پاس او هغه سیمه چې د ډیورن په کرخه باندې پرتی دی غاخې پاس حالت سرحدي پولیس سره لیدنې کتنې کړې وي. خدا زله هغه څه نشته دی چې خلک لاشي د قربان ونه منل شو یو طرفه قربان دی او خلکو تر هغې ځایونو پورې تګ نه دی کړی. خو بیا هم تر اوسه پورې کومه داسې پېښه نه شوې چې طالبانو ډزې کړې وي برید کړی یا هم حکومت.
بل ډېر مننه له کنړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې د پاکستان له لورې د کنړ په سرکڼو ولسوالۍ د توپونو د وروستي بریدونو او د غرض په مجموع کې په ټوله کې د کنړ د وضعیت په اړه معلومات راکول. دغو بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي چې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او یوه بله هم ټپي ده. غزنی ته ځو. غزنی چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتي افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر و. د دغو نښتو له امله د غزنی ډېر شمېر اوسېدونکي بې ځایه شول او ډېرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د ډېرو ته هم مالي زیانونه ورسېدل. افغاني سرې میاشتې ټولنې یو نوښت کړی دی. د غزنی له دغو جګړه ځپلو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
په غزنی کې د افغان سری میاشتې ټولنې ریاست د اختر پر ورځ هم د ځینو مرستو د ترلاسه کولو په مخه ډیری ښځې سړي او ماشومان راغونډ سوي دي. دوی له هغه کورنیو سره تړاو لري چې په دغه ځای کې په وروستۍ جګړه کې د کور غړي وژل سوي، ټپیان سوي او یا یې هم کورونه نړېدلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل یوازې په دې خبر دی چې نن اختر دی، نور نو خپلو مجبوریتونو په مخه کړي دي.
اختر خو خوشحالی ورځ ده، نو خو مقصد موږ هم زیاد ضرورت لرو.
خیلی زیاد خوش هستیم ما از قدیما. خدای پاک خراب نکنه، قدیما کمک کرده،
دولت صاحب قدیما همکاری کرده، خداش خراب نکنه. ما خوش هستیم، خدای پاک خیلتر زیادتر بدن.
اول روز اختر ده، خوب اصلا موش در خوشحاله پکر شه نو
در لخلق سر مرسته که همکاری که در خوشحاله در مقتر خوشحاله در خلق جنگ زده ده.
سریم از خکر و دانه وایو لمشتر پدر سخت و مشکلاتو که لمشتر مرسته و کمک و قربانی خود نده کرده در سپات سویل.
اولین شیر که ما گرتو اینمی اولین کمک که ما خیر بیمنار.
د افغانستان میاشتې ټولنه په غزنی کې له تیرو څلورو ورځو څخه د جګړه ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویشلو بوخته ده. په دغه ځای کې د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ جګړې له 2000 متاثره سویو کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته کوي. اختر کورنۍ او خپلو ماشومانو ته ښه کړې ده.
موږ د اختر ورځم ځان لپاره د اختر وبل ښه اختر وبل سیمو خلکو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. دا کومکونه به دوام لري تر څو پورې سي د کوم ځانمن سوي کورنۍ خلاصي. هغه کتر هر وخت پورې وو توزیع ورته جریان لري.
که په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرستې د ویش لپاره د غزنی ترڅنګ له کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه هم د دغه ټولنې کارمندان د مرستې د ویشلو په مخه راغلي، نو وایي تر دې چې اختر په کور تیر کړي خوشحاله دي چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.
خوشحاله دایم چې زه نن دغلته د ټپیانو او د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوم او زه ډېر ویاړم چې په دغه ورځ داسې کور کې اوسم یو خلکو سره زه یم د دغو بېوزلو خلکو سره زه اوسم. ډېر ښه دی.
زموږ اختر هم په سفر کې ده او زه ډېر خوښ یم چې دغه په دغه مهمه ورځ کې چې زه د خپلو وطندارانو په خدمت کې یم او دوی سره مرسته کوم.
کور خو د هر شی یادېږي، خو موږ ته دونه دا بهتره وبله چې د غزنی د مظلومو خلکو سره چې د دادسې د تاریخ نه منتظر شوي دي او بیا ولا شي ویدیو دلته ډیر وضعیت خراب دی. نو موږ دا بهتره ولا کې موږ یی د مسافر شي خارج د خلکو ته یو څه کومک وشي.
موږ ولا د پاز د جنگ په دوه مورس موږ د توسو د سرګردان ته نه نه پور نن د ورځم د اختر ته هم سودا نه دا وړي. اما شمو نه سودا وړي و نه يم خبر. موږ دلته مصروف ای ولا
ډیر د خوخي احساس کو په دې خاطر چې د خلک ډیر درګیدل دي.
تشکر. اول خو شما هم تشریف آوریتانه د اینجا خیر مقدم میکوم. ایمی بر ما اید است دیگه که بر مردم خدمت کنیم.
زه د جنگ د دریم روز نه هم دی خو دلته راغلی و غزنی ښار کې او د خلکو په خدمت کې اخته فکر کوم. همدا به تر ټولو غټ اختر چې د خلکو ته موږ خوشحالۍ ورکو او د درد دواس.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې دغه خوراکي مرستې له هغه وروسته پر جګړه ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشل کېږي چې تېره اونۍ وسله والو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید وکړ چې په خپله طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته پکې د سختې مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ډیری کورنۍ د کورونو د نړېدو له امله بې ځایه سوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو له پی ایم سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې وړاندې د آزادی رادیو ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه اورېدلی شي. په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. رضوان مراد به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتینسکي سره وکتل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مسکو پر رول او همکارۍ خبرې شوې دي. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د درې میاشتني مشروط اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ مقامات وی د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ بیګا پاکستانی پوځانو د توپونو ډزې کړي چې له امله دوه وړې نجونې وشل شوي او یوه بله ټپي ده. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره وویني او پر دې مسأله ورسره خبرې وکړي. لوی دیش قدرتونو د سوریې رژیم ته خبرداري ورکړې چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې ویلي دي چې دوی قاطی دي او که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو عمل به وکړي. او د روسیې دفاع وزیر او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع وزیر پرون ماسکو ته نږدې په یوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي موافقه لاسلیک کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی حماتی مفتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د کشف امر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې په کشم ولسوالۍ کې وشول، له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرامه هیروئین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګی قلا ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاقو په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3.5 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کشم ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو ولس کسان په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا ولس کسان د نشي موادو د قاچاقو په دیالسو پیښو کې نیول شوي چې تیرونی د ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغله موحد زیاتوی دغه ډول تیرونی افغان ځواکونو څو تورن کسان له 8 کیلوګرامو هیروینو، 140 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 480 لیټر الکولي مشروباتو سره نیولی او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز ته ورپیژندلی دي.
ولایت کابل، ننګرهار او هرات.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 14 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شاملې او د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. کچری پر دوی باندې لګیدلی تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 15 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشه موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څیړنو لپاره د نشه موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په 2 جلا جلا عملیاتو کې د تلاشۍ پر مهال په لومړۍ پیښه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیښه کې 1 کیلوګرامه هیروین له 2 موټرو سره نیولي دي. د ښاغلي ناصری په وینا په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د نشه موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی، خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلیه وسایطو، کورونو، د تلاشیو او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شامل کړی دي. د نشه موادو د کنټرول نړیوال بورد افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
د نشه موادو د کنټرول نړیوال بورد خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والي محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودیجه لکه اغه کوچنی ولایت.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی روح الله وایي چې د نشه له امله له حج څخه پات سوی دی.
100% ازش خوب میخواستم که مواد مخدر
سل پسلو که می لخدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمنزه یوسی.
او ده خبرونی پا پای که دراما هم لرو.
یار بانیا لیلا لا طول ده پیچکاری پر یما بمبم دومره بخیلی که
بخیلی نکم پیچکاری ده ترتان قربان شی زستان ده گتی خبره کوما.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې لقاچاقونکو څخه نیول شوي نشې مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشه موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسیدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
دغو تعدیلاتو پر اساس چې د روان شمسی کال په لومړیو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوې چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشه موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشه موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یوه لیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا یې هم په درملو کې وکاروي.
د
نشه موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د نشه یي موادو له کنټروله رانیولي بیا له نشه یي موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکي پلوه بحث ورباندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې یې نشه یي مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نورو ادارو په همکارۍ کار کوي ترڅو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دې بورډ ته قناعت ورکړي. داسې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تاریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروري دی چې نیول سوي تاریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملي میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر راغلی چې کورس زیات شي شخصي جبرو ته لاشي زه فکر نه کوم چې دا زموږ درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا هغه تر اوسه پورې سیستم کې ده په هماغه لار ولاړ شي او یو نه ده چې دې لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني آیین کې دي قانون شي چې دا موږ کنټرول کولی شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا به څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالېږي مثلا په افغانستان کې چا وخت ګزار وخت په همدې بېرته سواد نه شي کېږي بیا بېرته خرڅېږي بله لاره باندې زموږ هغه مشکل ورسره زیات دي.
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشه یي مواد نشي او سوځوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له قاچاقوړونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځینې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت وړاندیز پاړی راپور راوړوه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر سي او په دې ډول خلکو ته وښیي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې ناړول کیږي، د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کابل ولایت په کوم ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې هغه هم په اوزبین، تیزبین او جګدرک سیمه کې تقریبا 300 هکتار یا نږدې د 1500 جیری په شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته ده چې اوس یې شروع کړی ده په خاک جبار کې، اما دا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالۍ خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې چې په دغو سیمو کې ستاسو یادونه وکړه د نشه یي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره د ناامنو ولایاتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی در عملیات که ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې چې موږ پلانی کړی و، په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتی په نورو عملیاتو کې بوخت و، یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونډه اخیستی و هماغه وخت نه و.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه شول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروف و. دا په دې معنی ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ چې موږ ټول مکاتب، ټول اسناد، ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریک کړی مو. خدا قول اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود، هغه کې بوخت و او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشه یي مواد قاچاق کوي. ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار یا هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کېږي. ما هم په خوا ډېر کلک انتقادونه کړو پولیس باندې، همدغه و چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قمندان و چې هم قمندان د پولیس په ولسوالي و، هم خپله زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګیر شو، یو څارنوال و هغه دزګیر شو. نتایج مثبت ده ښه ده، اما سره له دې هم موږ باید قناعت نه کړو.
په دومره ستر یو ښار کې چې دومره ډیر خلک اوسیږي، څه فکر کوئ د دومره کمو کسانو نیول د عملیاتو تندي یا سستوالی نه ښیي؟
تاسو یو د ارقام وګورئ، ښه نتایج ده، اما د قناعت وړ نه ده. موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو.
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده؟
اول پرابلم فساد کې، دوامه جنګي وضعیت، او دریمه د اقتصادي تیته سطح.
تاسو ویل چې فساد وجود لري، مثلا چیرته فساد؟
په هر سطح، په هر ادارو کې. اوس خو موږ قهرمان په فساد کې میو.
د افغانستان ډیره برخه معتادین په کابل کې اوسیږي، او دوی ته په کافي اندازه ډول ډول نشه یي مواد هم رسیږي. تاسو ولې د دې نشه یي موادو مخنیوی نه کوئ؟
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تقسیم نشي ډیری کسان د پولیس کارمندانو چې هم نیول سوی ده، او اوس هم ورباندې موږ کار کوو، استخبارات د پولیس کار کوي چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د ښار کې چې دلته پولیس ولاړ ده، دلته څو کسان ناست ده او د خپل خمار ماتوي. زه راغلم یوه ورځ دلته د ولایت په څنګ کې کوچنی پارک ده، همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده، او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانی امنیه کابل جدي مبارزه ورسره کوي.
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو، خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم دغه واړه خرڅونکي د نشه یي موادو. له دې سره سره بیا هم ولې ستاسو دغه مبارزه رنګ نه راوړي؟
د منظم پلان شتون لري، د دې تطبیق یو کمښت هم راوړي، اما زه د خلکو نه هم کومک غواړو چې چیرې که د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اخته دمون پی خبر بکی چی مونگم و سرو کولیشی چی موافقانه مبارزه بکن. از سره دیدی نه چی مافیاش داره، دی مافیا کاری داره.
نو دلتا دغه مشکل پا کم زایی که ده خلق نخبری، ادارو ترمنز هم غیه وجود نلری، او یا هم بل مشکل
طول چنش تاسو سره د دې یو بل شی مشتره، ځینې خلک منافع هم پکې شته. فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډېر اغېز لري په دا بدبختی کې.
معتادین کابل کې ډېر دي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې؟
دا کار مون شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومکې جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع دی او ښه کار خم وکړي. ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو، موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو. کابل مشکلات یې ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت. کاش چې موږ خپل بودجې درلود، بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو.
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کاده تولیدیږي. تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه ده کړی؟
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو، اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې معلومات نلرم، اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي. تابلیت که هم چینا شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پکینګ وکړي، دا قاچاقي توګه راوړي، دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کوي. اما بیا زه نسم رادولی، ولې چې زما په دې عقله هېڅ معلومات نشته.
په کابل ولایت کې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه مو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1200 شپږنی مزنی سپو خبريږي. او اوس د یو داس چا د ژوند کیسه ورو چی ل سو کالو راهیسی حج د دتلو ارمان لري خدا ارمان نه دی پرسوي روح لال ل سو کالو راهیسی غواړي چې حج ته ولاړ شي خو نشي مخنیولې ده داش پر دیش کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی د نشي لامل ل خپل کورنۍ څخه جلا وسیږي روح لال غواړي حج وکړي او د حج د مراسم پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقونکي ور کړی په دیاله زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
شپږ دېرش کلن روح لال په یو مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی له همدې عملی په ځوانۍ کې حج ته د تللو هیله درلوده خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسیدلی او ډېر خواشینی دی
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج
تو زل راغلم چی ده حج کولو لپاره نوم مولیکم هم دا به میویل چی ای خدایا که دایسی چی ده معجزه پر دول نشهی مواد پریگدم حج تولارسم قتل با ویریدلم چی حج ته د تک پر محل نشئی مواد چیری پټ کړم او چیری استعمال کړم ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر محل زما وینه ماینه شي
خو 100% از من آزمایش خون گرفته میشد
روح لال اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي دی وایي که د ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به دریږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي روح لال زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی الله شاهد دی چه در دیر و زوانان و اوخ که میولی دی دخپل بودی مور اوخ که میولی دی داسی کسان میولی دل چه در نشهی لعمل اخپل و خزو تطلاق ور کرد سل پسلو که می در نشهی مواد و لمنز تلل وختل
اینا رو همه دیدم 100% سرنگونی مواد مخدر
د روح لال د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري دی وایي چې د احتیاط له خاطر خزه زینی بیل شوی او دی له کوره شړلې دی
پدرم قاری قران بود
پلار می د قران کریم قاری وو دوی خواندې می د قران کریم حافظان دي یو خور می په کابل او بل خور می په مشهد کې وسیږي چې د هغه هم نیم قران کریم یاد دی
زندگی میکنه ایشون هم نس قران از بر
روح لال دوله سوکالو رئیسی نشه کوي دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاتې شوی دی نشه یي موادو د روح لال غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړې دي ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې ده د فرید مور پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي د فرید مور پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر ناڅاپه به ژړا کیږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستری دی دا چې فرید ولې ناروغ سوی څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
بریا لیلا لدن ته ظالم باد ده نجده او چی صادر را نوره او
مسنو فرین جان بخت موتور ده بل زیخو نشتا پا دیکندوالو که هم پر آرام نیو خو خیر زمونگ نجا و دا غمازن ای تیجا او بگورو چی چوکی گتی یار بریاله لالا گل خبر دیوکڑا رازا چخپلا نیشه شروع کو دا ده پودر من تیار و بگنی دی تا دستا ده پیچکاری بمبر را که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تو خپلا ده پیچکاری بمبا نلری
بلا بمبا چکو بابا دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا که چه ده پودر و پوده را نیسی یوا بمبا هم را نیسا
یار بریا لیلالا توز ده پیچکاری پر یوا بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکم پیچکاری ده ترتا قربان شی زستا ده گت خبر کوم ما ویل ناروغ گیگی سورا ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زر اشتیا در توایم زر خواستنم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی اینگی داله ما
گورا تا زره پم بدا دا یو کال کنگی چی ززان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی نزمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا کا بخینی والا کا کوم زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوشی چٹی خبری دی زده یو کل کیگی چه کرا دی یو او کرا لبل چه دا بمبر اخلم و پودر زن تا پچکاری گوم تمی وینه چینج بلا هم نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی ها دا دی بمبر وخلا
د فرید پلار ایوه خبره می در تا کوله
خوایا سنگ خبره دی را تا کوله
ما ویل اوز خو فرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر رو و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و رو کو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دغا چرت و حاله و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سره با هم مشوره اوکو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پده توشکه که نه خواه زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور تا بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ور تاوکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغونده زوانده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدای فضل وکی جر را تا وویا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی راخ کار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا ده
ایدس داس یو بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضی د وینې لاره ورغلې ده پودریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پودری په ایډ سخته وو فرید داغه پودری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه وو
اوس بد نه وو
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای به اولادونه ورکی
و مور کی ته ولې سر نه خلاصوي دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوندوالی په لوی لاس تباکو
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پا پوښتنه مې وکړه. ډاکټران وویل چې هیڅ علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
ورکه. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.